پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مخکینۍ مشرې شهرزاد اکبر سره یې د ښځو نجونو او لږکیو د حقونو د نقض او په ملي کچه د خبرو په اړتیا بحث کړی توماس ویست نن په خپل ټویټر دغه څرګندولي کړي هغه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو او څار په خاطر د شهرزاد اکبر هڅې ستایلې دي شهرزاد اکبر د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره وه چې د طالبانو په بیامنحل په بیا واکمنېدو یې کمیسیون منحل شو د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان اویا سلنه ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي دغه مؤسسه اټکل کوي چې د افغانستان روانه وچکالي به 2023 کال ته هم وغځیږي سیف د چلډرن په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه تکیه ده اروپایی ټولنې له افغانستان سره د شپږ دېرش ټنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړ په افغانستان کې د دغه ماموریت په ټویټر لیکلي چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته ورسېدې تر دې دوه ورځې مخکې اروپایي ټولنې له بېوزلو افغانانو سره د 15 اویا میلیونه یورو د مرستې خبر ورکړی و تېره اونۍ د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی تایید کړه چې د اروپایي ټولنې 50 میلیونه یورو مرستې ترلاسه کړې ده د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي وتوانېدل چې د استازو جرګې کنټرول په لاس کې واخلي اسوشیتد پریس خبري اژانس ویلي دغې جرګې کې د کنټرول لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده چې جمهوري غوښتونکو د کالیفورنیا د پایلو تر اعلان وروسته ترلاسه کړي دیموکراتانو یوازې 211 څوکۍ خپلې کړې او د پاتې شپږو څوکیو برخلیک لا معلوم نه دی تر دې وړاندې دیموکراتانو په همدې منځمهاله ټاکنو له لارې په سنا جرګه کې خپل کنټرول حفظ کړ او د امریکا په تکزاس کې هغه زندانی اعدام شو چې 10 کاله مخکې خپل امیندواره ملګری او وکلن زوی وژلی و 55 کلن سټیفن باربي ته د زندان دننه وژونکي پیچکاري استن ولګول شوه نوموړی 2015 کال کې د خپلې ملګري او زوی په وژنه محکوم شوی و پولیسو هغه مهال د همدې کس په کور کې د هغه د ملګري او زوی جسد ومونده چې زنده شوی و که څه هم د باربي منافع وکیلانو د اعدام د حکم د ردولو غوښتنه کړې وه خو پرون چهارشنبه د امریکا سترې محکمې د مدافع وکیلانو غوښتنه رد کړه ازادي رادیو خبرونه واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او تلته خبرونه ولولې اوس بور شو د پروګرام معرفي ته د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن د اقلیمي بدلونو د ګواښونو په خاطر د افغانستان د ماشومانو په اړه اندېښمنه ده
به اساس آمار ما حدود 70% از ظرفحال افغانستان از تغییرات اقلیمی اخیر در کشور متاثر گردیدن
سیف د چلډرن نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي د اقلیمي بدلون له امله هغه ماشومان له خطر سره دي چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه باندې تکیه ده پینځم ورځ د چې د چمن لار تړلې
موږ تجاران زرمن کیجو په دغه حالت کې ډیر زیات
د افغانستان لپاره د روسیا استازي وایي د ماسکو په غونډه کې د دې لپاره طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې چې دوی ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی نور مسایل هم لرو تر پای سره ملتیا وکړي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان اویا سلنه ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي دغه مؤسسې نن یو بیان خپور کړی او ویلي دي اقلیمي بدلون د هغو ټولو ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه باندې تکیه ده دغه مؤسسې اټکل کړی چې د افغانستان روانه وچکالي به 2023 کال ته هم وغځیږي جزئیات په دغه رپورت کې
په داسې حال کې چې د نړۍ مشران د اقلیمي بدلون په اړه بحث کوي د ماشومانو د ملاتړ نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي د اقلیمي بدلون په تر ټولو ځپل شوي هیواد افغانستان کې اویا سلنه ماشومان د دغه بدلون له جدي ګواښ سره مخ دي دغه موسسې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې د افغانستان روانه وچکالی به 2023 کال ته هم وغځیږي. دغه موسسې ویلي دي چې اقلیمی بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنیو اقتصاد یې په کرنه تکیه دی. د دغه موسسې په بیان کې راغلی دي چې د اوسنۍ وچکالۍ له امله د بې وخته سیلابونو د راوتلو سره څاروي له منځه ځي، کروندې زیانمنېږي، د اړتیا وړ خوراکي توکي کمیږي او د اوبو سرچینې له منځه ځي. سیف د چلدرن ویلی دی چې په 2022 میلادي کال کې د دغه موسسې په روغتیایي مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 50% ډېر شوی دی. دغه موسسې له دې وړاندې ویلي وو چې د روان کال د جنوري په میاشت کې په خوارځواکۍ اخته ماشومان چې یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي شمیر یې 2500 تنه وو، خو په سپتمبر میاشت کې دا شمیر 4200 ماشومانو ته ورسېد. سیف د چلدرن ویلي وو وضعیت تر دې کشیدی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کیږي. د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیواله موسسه وایي په داسې حال کې چې ژمی پر رارسېدو دی او په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې مخ په کمیدو دي، نو د پسرلنیو حاصلاتو په ختمېدو سره به د دغه هیواد ماشومانو وضعیت لا پسې خراب شي. سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې راتلونکي څو میاشتې به د دغه ماشومانو لپاره ډېرې بحراني وي، ځکه د دغه موسسې د بیان له مخې چې د لوږې له بحرانه تر ډېره ماشومان زیانمنېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې ویان عاشق الله مندوزي ازادي راډیو ته وویل چې له شک پرته اقلیمی بدلون د ماشومانو په ژوند منفي اغیز لري.
زموږ د شمیرو له مخې د افغانستان په سولو کې 70 ماشومان د اقلیمي بدلونونو له اړخه اغیزمن یا هم له خطر سره مخ دي. د هغه ماشومانو شمیر چې سوی ته غزي ده هم زیات شوی دی، ځکه کورنۍ دوی ته خواړه نشي برابرولی. د دې تر څنګ د سړکونو په سرونو د ماشومو کاریګرو شمیر هم زیات شوی دی، ځکه کورنیو هغه عایداتي سرچینې چې په کرنه تکیه وي له لاسه ورکړي دي.
دی وایي په افغانستان کې 28 میلیونه خلک په کرنه او مالداري خپل ژوند پر مخ وړي، خو دوامداره وچکالي چې له 2020 کال راهیسه پیل شوې او وړاندوینه دا ده چې په 2023 کال کې به هم روانه وي، خلک له سخت حالت سره مخ کړي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې موسسې سیف د چلډرن د نړۍ په مشرانو غږ کړی چې دوی باید د ماشومانو پر حقونو تمرکز وکړي، ځکه هغه پرېکړې چې دوی یې کوي د ماشومانو پر راتلونکي به اغیز وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ژمی پر رارسېدو دی او زیات شمیر خلک سختې بیکاری په مخه کړي دي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د سږ کال په ژمي کې زیات شمیر خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو استازي په مصر کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې چې د روانې نومبر په 6 جوړ شوی و، افغانستان د نړۍ د 6 هغو هیوادونو په قطار کې وباله چې د اقلیمي بدلون له اړخه تر ټولو زیات زیان لیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې افغانستان له یو داسې اقلیمي بحران سره مخامخ دی چې د هوا د تودېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د بېساري وهل کېدو له کبله رامنځته شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویانو د ماشومانو د ملاتړ ادارې د تازه بیان په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو چې سږکال افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله تر 2 میلیارد ډالر زیات تاوان کړی دی.
آزادی
رادیو 2 منځنۍ چپا او ایف ایم 100.5 چپا.
د افغانستان لپاره د روسیې استازی زمیر کابلوف وایي طالبان ځکه د موسکو غونډې ته نه وربلل شوي چې ټول شمول حکومت یې نه دی جوړ کړی. کابلوف ویلي روسیه د طالبانو له دې ادعا سره موافق نه ده چې د دوی حکومت پراخ بنسټه دی. د موسکو په غونډه کې پرون د روسیې په ګډون د 14 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د سیمې له هیوادو وغوښتل چې له طالبانو سره د تعامل په اړه خبرو ته سره کښېني. زمیر کابلوف پرون د ماسکو فارمټ لغون دی ورسته خبريالانو ته وویل چې په کابل کې واکمن حکومت باید همشمول وي.
طالبان مخالفت کوي، ټینګار پر دې دی چې حکومت ټول شمول دی. موږ له دې سره موافق نه یو. په دې وضعیت کې د سیمې کلیدي هیوادو ته دا مهمه ده چې سره راغون شي، خبرې وکړي او پوه شي چې څرنګه وړاندې ګام واخلي.
د روسیې په پلازمینه ماسکو کې پرون د ماسکو فارمټ څلورمه غونډه ترسره شوه. تر دې غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دوی له ګډون پرته به دا غونډه بشپړه نه وي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې د افغانستان لپاره د ماسکو غونډه د سیمه ییز ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت بللې ده. د دې ډلې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د خلکو او د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو په همکارۍ تعین شي. د ماسکو په پرونی غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د چین، ترکیه، هند، متحد عربی امارات، سعودي عربستان، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغیزستان، ایران او پاکستان استازو برخه واخیسته.
د موسکو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د لنډمهال حکومت لپاره د ملګرو ملتو په ډول د نړیوالو ماسو تر څارنې لاندې اتي وشي. اخوا له طالبانو غوښتل شوی چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو او قاچاق په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي، او له طالبانو دا غوښتنه هم شوی چې د ترهګرو د له منځه وړلو په خاطر دې جدي اقدامات وکړي. دا ډول غوښتنې د طالبانو او روسیې پر روابطو منفي اغېز پرېستای شي که څنګه؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد وایي
روسیه په وار وردا ویلی چې د افغانستان له خاورې څخه دیتہ غواښونه متوجی دي. نو زه فکر کوم چې دغه غواښول کبل هم دي هغه هڅه چې روسیه کړې دي چې طالبان د دې په وړاندې د خپل خاورې هغه یو ډول تضمین ورکړي، هغه نه دی ورکول سوی. نو روابط له وړاندې لا خراب دي او دیتہ نه بل نه ورکول په دې ناسه کې زه فکر نه کوم چې تر دې د روابط لا نور ډیر خراب کی. د دواړو ترمنځ طالبانو د روسیې ترمنځ روابط دا د ودری میاشتې ترنګلې دي.
نو آزاد صاحب، کچرته ستاسو دا خبره د ودری میاشتې و بولو چې د طالبانو روسي روابط سم ندي، خو پام دې د ودری میاشتو کې ځنې اقتصادي قراردادونه روسي له طالبانو سره کړې دي، د تیلو، د غنم او داس قرارداد.
ډیر هوادونو هم په دې حته کې دي چې د افغانستان د ولس سره کوم څه سره مخ دی، کوم بشري ناورین سره مخ دی، کغه مثلا د غنمو باس وی، هغه کده د تیلو وی، همدارنګه ایتالیا هم د ورځې وړاندې ول چې د خپل د ریډلې پروژې د افغانستان کې بیا پایلوي. خو زه فکر نه کوم چې لمړی خو د افغانستان طالبان کوم قراردادونه سوي دي هغه په واقعي ډول پالیسی دا کوم بحث ده چې دا مستقیم د طالبان سره د هیڅ ډول ډیپلوماټیک یا ستراتیژیک قراردادونه نه دي. تجارتي قراردادونه، اقتصادي قراردادونه یو پر دواړه هیوادونه اړتیا لري. روسیه په خپل د تیلو تولید نور هیوادونو یا غربي هیوادونو ته بند کړي، نو هغه هم غواړي چې دغه لاک صنعتي اقتصاد ترلاسه کړي. خو زه فکر نه کوم چې دا د هغه ډول قراردادونه وي چې هغه د روسیه او طالبان ترمنځ هغه کوم سیاسي اړیکې چې دي په هغه باندې اغیز ولري.
کله چې طالبان پر روس اشکال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل، له هغه وروسته د روسیه او طالبانو روابط ډیر شو. څه شی د دې باعث شوی دی ستاسو په باور چې روسیه له طالبانو لرې شي؟
یو تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې روسیه پر یوکراین باندې برید کوي، هغه مهال د پاکستان د هغه مهال لومړی وزیر په روسیه کې وو او هغه ډېر ښکاره د روسیې د اقدام یا د روسیې د دریځ ملاتړ اعلان کړ. له هغه وروسته ډېره موده نه وتیره سوې چې د پاکستان لوی درستیز په خورا په ښکاره ډول وویل چې د امریکا په هیڅ ډول نشي خوابه دی کولای او د روسیې د اقدام چې پر یوکراین باندې برید دی وی هم دی.
نجیب الله آزاد د سیاسي چارو کارپو د موسکو د فارمټ د غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د اوکراین له ولسمشر سره په پلازمینه کیف کې خبري وکړي. ویلیم برنز د سیشن په راس کیف تولار په غوړه چې روسیې ځواکونه پر دې ښار توغندي وشتل. روسیې ځواکونه نن هم د اوکراین یو شمیر ښارونه په نخښه کړي دي. احمد شیبر د اوکراین د حالاتو په اړه جزئیات راټول کړي او را سره شریکوي.
د اوکراین پر بندري شهر او د سنن سار د روسیې ځواکونو توغندي لګیدل دي. اوکراین رسنیو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې نن سهار د دانی پرو په شار کې په پرله پسې چاودنې شوې دي. په دې راپورونو کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې څومره مرګوب لا وشته او څورانه یې رامنځته شوې ده. بلې خواته د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو د ادارې له مشر ویلیام برنز سره په پلازمینې کیف کې د اوکران د جګړې په تړاو خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې وروسته زلنسکی خبریالانو ته وویل چې د ټولو هغو موضوعاتو په اړه یې له ښاغلي برنز سره خبرې کړې دي چې د اوکران لپاره مهم دي. د اوکران ولسمشر پرون خبریالانو ته دا هم ویل چې د روسیې د اټومي ګواښ په تړاو هم د سی آی ای له مشر سره شخېدلی دی. د سی آی ای مشر چې کله د سیشن بی پروس په ورځ د اوکران پلازمینې ته ورسید د روسي ځواکونو د بریدونو له عملی پناه ځای ته پناه یووړه او تر هغو هلته و چې بیا یې له ولسمشر زلنسکي سره وکتل. وروسته تر دې چې روانه اونۍ د ناټو د غړي هیواد پولنډ پر خاوره دوه توغندي ولګېدل او دوه کسان یې ووژل، دا اندېښنې پیدا شوې چې جګړه پراخه نه شي. دې جګړې ته هغه مهال هم اندېښنې زیاتې شوې چې تېر اونۍ اوکراینی ځواکونو له روسي پوځیانو څخه د خرسون ښار ونیو، هغه ښار چې روسیې د خپلې خاورې برخه ګرځولی دی. د دغو اندېښنو په ترڅ کې د سی آی ای مشر اوکراین ته تر سفر مخکې په ترکیه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د استخباراتو له مشر سره کتلی و. د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر ننه دا تر ټولو په لوړه کچه د واشنګټن او ماسکو د دوو چارواکو لیدنه کتنه وه.
د کندهار د سوداګری خونوی د سپین بولدک چمن ترمنځ لارې د تړل کېدو له امله دواړو خواو ته په وچه او تازه میوې، سبزیجات او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټرونه ولاړ دي. د سوداګرو په وینا کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار ژر خلاص نه شي نو میوې او نور مواد به خراب شي او سخت زیانونه به ورته ورسیږي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د سپین بولدک چمن ترمنځ لار نن د نومبر په 15 په 15 ورځ هم تړلې ده. پر دې لار کله وی خو عام خلک د تګراتګ اجازه نه لري، لبلې خو د لار د دوارخیزي سوداګری پر مخ هم تړلې ده. د کندهار د سوداګری خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوی د سپین بولدک چمن ترمنز لاري د تړل کېدو لامل دواړو غاړو ته په وچه او تازه میوه، سبزیجات او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټر ولاړ دي. د شاغلی بنا په خبره کده سپین بولدک او چمن ترمنز لار ژر تر ژر خلاص نه سي نو د دواړو هیوادونو سوداګری ته به سخت زیان نه واوړي.
د چمن بولدک دروازه چې ده د زموږ د ولسونو او د آفا د پاکستانی ولست لپاره یو حیاتي ارزښت لري، ځکه د دوی د ورځې درې سوه کم از کم موټران واردات لرو. موږ زموږ د ترانزیت لار هم دغه ده او خپله موږ د پاکستان څخه ډېر واردات لرو، ځکه موږ یو مصرفي ملک یو په اصطلاح. او په ځمن کې زموږ صادرات هم چې اوس د انارو وخت دی، زموږ پیاز دي، بادرنګ دي، هغه هم په سلهاو موټران ولاړ دي.
دا مهال کندهار څخه د تازه میوې په برخه کې د انارو او د وچ میوه په برخه کې د انزورو، شکرپارې، کشمشو، ابجوشو او د سبزیجاتو په برخه کې د پیازو او رومیانو په شمول د نورو توکو صادرات پاکستان او له هغه ځای نورو هیوادونو ته روان دي. کندهار کې د وچ میوه د اتحادیه مسول او سوداګر اجی عبدالحد غشتنه کوي چې د پلي دواړو غاړو ته مسول حکومتونه دي ژر تر ژره ستونزه حل او د لارې پرانیزي.
د دې خواته او اخواته صادرات او واردات واړه ولاړ دي. ک تازه میوه ده، ک وچ میوه ده، دا خو ستوزمن حالت دی. موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډیر زیات. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت د اسلامي امارت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت څخه چې درگزار سره وکړي او په خپل مشکلات په خپل سره حل کړي.
د سوداګری وراخوا یو شمیر خلک چې ناروغان هم ورسره دي دا مهال د کندهار په هوټلونو او اډو کې انتظار دي ترڅو لار خلاص شي او دوی د خپل ناروغانو د درملنې لپاره سفر وکړي.
مزمانم رخلا دي موږ راغلي د تخار نه وزدته کندهار کې پساوي ماته مار لارم سره ډیر خراب وره تر دې ځای پورې په مشکلات ځانم ورسوله. وزدته مال سره خراب دی، هوټل کې ناس دي سلو رس کې چې هوټل ته پراته یو موږ ډیر په مشکلات درته مخامې خو ډیر په مشکلات ما مور سلی ودته تخار کې داغه مور مینا جوړوله ډاکټر ته بیاوله دلته هوټل مشکلات دی، بل د خوراک مشکلات دی، بيخي دا شو چې بيخي ستړي سولې.
مانو وزیر محمد زری غزنی ولایت می غزنی شهر غلایم زمو کوټه ته مزریت حالته نوایدا کار کوم مزری کار کوم د درې ورځې کې چې دا بارډر ته بارډر خلک ولاړم بارډر باندې پیسې را سره نه ستوره دا دروازه نه خلاصيږي نه پیسې سره پورتال کې ډوړې وخرم دغه سي دروازه څنګه ته قرار ناسم نه پیسې را سره نه غوډه نه دروازه خلاصيږي
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته له هغه وټړل سپه چې تیر یک شنبه د نومبر میاشتې پر 13 یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ملیشو د زیبکړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووجل سو او دوه نور چپیان سول
له خبرونو ور اخوا
پاول کې بل اسدالله لودین وورو چې د افغانستان په اړه په لویدي زمات باتو کې سره غلي
امریکا د افغانستان د سقوط لامل نه و دا د نېشنل انټرست خبرونه دی وی مقاله سر لیک دی په مقاله کې راغلی دا خپل افغانان دي چې د نظام د سقوط او د اوسنی حکومت د رامنځته کولو پلا ورلغاړي ده مقاله کې ولو د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د 2003 کال د فبرورۍ په 28مه په دوحه کې له طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هوکړه لاسلیک کړه او له همدې هوکړې وروسته په 13 میاشتو کې په خوانی جمهوریت نظام سقوط شو لیکوال ویلي دا خبره د توجیه وړ نه ده چې خلک خلیلزاد یا د امریکا حکومت د افغانستان د پخوانی نظام د سقوط لامل بولی د مقالې لیکوال په خوانی جنگ سالاران او په حکومت کې دوه تابعیته چارواکي د نظام د سقوط لامل بولی او د دې خبرې لپاره دا استدلال کړی چې دغه ډله کسان له سقوط مخکې له افغانستانه وتلی وو وړاندې لولو د افغانستان د نظام سقوط ناڅاپي نه وو بلکې بهیري هغه وخت پیل شو چې د امریکا په ملاتړي حکومت کې همدا په خوانی جګړه ماران وخت ورسېدل په خاطر دې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له افغانستانه د 2021 کال په اگست کې د سرتیرو د استلو دفاع کړي سره لدې چې ګڼو لویدیزو ډیپلوماټانو د امریکایي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي نیوکه هم کړي دي له بریتانیا خبرېدونکو ګارډین رسپانې د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سکرو د وکان دننه د کارکونکو د انزورونو یو البوم خپور کړی دی په دغه انزورونو کې لیدل کېږي چې کوم عمره ماشومان هم د غلطه د قانونو په کیندنه بوخت دي او د غرو لڅوکو سکار پر خرو راخته کوي او یو ځای کې کوټه کوي د کان ټول کارکونکو سر تر پخو په سکرو تور شوی او د بیوزلې نه کې نخانی لورای په مخ کې ښکاری ګارډین لیکلی د سکرو د کیندنې کار کله نا کله خطرناک او ان وجون کیدی ځکه وخت نا وخت د قانونو د سمڅو خلی بنديګي او د نن په کې کارګر بند پات کیږي د انزورونو په ډاله کې یو تنکای ځوان هم ښکاری چې لغره خویدلې پر مخ ویني بهيږي او د کان نور کارکونکو د هغه پر ټپونو پټایګدي د همدې غره په لمنه کې یو بل پسکرو تور ماشوم هلک هم ښکاری چې په درې خرو یې سکار بار کړي او دای لشا په سر روان دی سکار هر کال د جمیل را رسیدو سره په افغانستان کې ارزښت پیدا کوي ځکه چې ډیر خلک خپل مینې په تودوي د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د سکرو صادرات زیات شول او له همدې کبله د افغانستان په بازارونو کې سږ کال د سکرو بیه هم د پخوانیو کلونو پرتله ختلې ده
یو شمیر کتاب پلورونکي وایي په وروستیو کلونو کې د کتاب مطالعه او پیرل پلور فرهنګ خورا پیکه شوی نو دوی اړ شوي چې له خپلو دوکانو کتابونه ټول او پر ځای بل کاروبار پیل کړي په خوا د کندوز ښار د ولایت واټ کې د کتاب پلورنې لسګونه دوکانونه موجود خو اوس په دې دوکانونو کې د کتابونو پر ځای د ودونو کوژدې او نور محفلونو لپاره جوړ شوي ګلونه پلورل کیږي جزئیات په دغه ریپورت کې
په کندوز ښار کې زیات شمیر کتاب پلورونکو ګل فروشي ته مخه کړې ده په یاد ولایت کې یو شمیر کتاب پلورونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده او له امله دوی اړ شوي چې ګل فروشي ته مخه کړي دیرش کلن محمد الله په خوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دکان درلود هغه وایي چې په ورستوي کولو کې د کتابونو د پیرو پلور بازار خورا پیکه شوی وو نو موړی وایي خپل یاته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیرو پلور کاروبار پرېښی او گل فروشی ته مخه کړی ده
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشی پر رنگ نه بود مثل گل فروشی وقت
دا کتاب پلورنی کاروبار به خوند سوی وو په هیواد کې د بیکاری لامل ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی دا هغه لامل نه دی چې موږ له کتاب پلورنی سره مخه شو کړه او پر ځای مو گل فروشی جوړ کړه
د کندز ښار دی ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکو نصیر احمد هم ته خبره کوي.
مردم امروزا بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسنی اثر کې انټرنیټ او خواله رسنی او خلک او پتیره بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړی دي او لامل زمون پټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې. په دې ورسته یو کلونه کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی وو، نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
دی ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزې د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکه کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو آزادۍ رادیو ته وویل:
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تل وسره دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک، لکه انټرنیټ، ټلګرام او د نورو سره پرتلنه کوو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو، د ټولو هغه لوستو کسانو نه ده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا تر څنګ مطالعې ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي.
وربه شو خوست حالت په مساخیلو کې د دوه کورنیو ترمنځ شپږ کلنه دښمنی د قومي مشرانو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوې. د افغانستان او پاکستان پښتون میشتو سیمو کې له پیړیو راهیسې د خلکو، خیلونو او قومونو ترمنځ د ځمکو، دښتو او غرونو پر سر دښمنۍ رامنځته کیږي چې ښکېلو لورو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ را لېږلی.
په یاد یو د دښمنۍ کې د دواړو لورو څو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د وژل شوي کس وراره وارثه سورت خان مشال راډیو ته وویل دوی د مشرانو او عالمانو خبره ومنله او خپل مقابل جانب ته د زړه له کومې بخښنه وکړه.
دغه مملې کان یو پنځو شپته کوله و اوس بیا دغه ټول عالمان سپنګیر کومنه میګ ارڅو ته ماپ کړه می ته ورسه ده ته ماپ کړه په خلای مې الول پچ ان شاء الله چې دا کې به یو واکسانې وي ازلا بخښنه وکړي.
د دښمنۍ د بل لوري غړی شرزمان وایي دوی د دښمنۍ په تیرو شپږو کلونو کې ډېرې سختۍ تیرې کړې او ژوند د لستونزو او کړاوونو ډاک وو.
په دا شپږو کلو کې چې کومه لنجه د مونږ او د ترمنز په خښه و مونږ کومه خبره زونه لیده او په دغه کې اوس دغه د اخیری ورښو نو مونږ ډېر خوشاله یو، ډېر مننه د رسنیو نه هم ډېر مننه کوو د ټولو راغلو مشرانو کوشرانو چې د مونږ په حق کې کوم د هڅې وکړي کوشش شنه وکړل ډیر ډیر مننه کوو.
قومي مشران وایي کچيري منځګړي او مسلحين په معاملو کې طرف ونه کی او د دواړو لورو خیرخواهي مقصد وګرځي په هڅو هر بدی ختمې دلای شي. یو تن سولا کوون کې حاجی زرورک وایي
کمه مشرون د کړای شي چې صدقات سره و درګي پیسې د ماخوري صدقات سره و درګي چې دونه د ماکی دا ټول کورنا ان شاء الله کیږي علماء چې ورسمرګل شي مشرون ورسمرګل شي دا خبره به ټول ان شاء الله اوس دا ته دوه مکی په منګالو کې ان شاء الله چې دا 50 درش او ګا 50 درش بدای نور مو ته یل دي چې دا ته دوه کې خوښه باید چې موږ در افطار په وکړو بدلې.
چارواکي وایي کچيري خلک په خپل کې سخت مشکل ونه لري نو دوی هم آرام وي، خو کداوی او لانجوي د حکومت وخت دی آبادی پر ځای لانجو ته پرسیدو تیریږي. د قلندر ولسوال حاجی محمد امین حقانی ول دوی د قومي مشرانو او دلی عالمانو سره په ګډه په یاد سیمه کې د دا ډول ټولو قضیو د حل فصل په لاټه کې دي.
کچېره کې دا جوړه ورځ هم تا جوړه ورځ وي کدا رغ ورځ نه دي مونږ په رات نه غوډه نقصانات دي مونږ کوشش داده چې د خلکو څومره مشکلات یې مونږ کوشش وکړو چې حال کو وزیت زنر سور سوالې مدي پر خپل مسوک دي نه.
د افغانستان او پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې له پیړه یو راهیسه د قومونو، خیلونو او خلکو ترمنځ د ځمکو، غرونو، دښتو او سرځایونو پر سر وسلوالې نښتي او دښمنۍ رامنځته کیږي چې د یو شمیر خلکو د مرګ ژوبلې، کړاو، بیزایا کیدو او محتاجی و لامل گرزی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. متری علی د افغانستان د کندهار ولایت خبره کوم. ما پیغام دادی چې دا ترجمانان چې امریکایانو نه وتلو بعد پاره په دایستا ترجمانان دا اوس بیکار را پنځل میاشتې په کور کې ناست څوک هم څنګه نه کوي. اره تاسو کار نه راکړي وای دا امریکایانو سره کار کوي. ما دا یو هم دا خواسي یا دا خواسي چې موږ غواوي موږ هم په دې مشکل ډول دی رمه په دې مشکل ته موږ ته پاتې نو موږ ته د کین وړ کړې کړې موږ دغه څه څنګه څنګه پاتې دا ته ځمانانو غم دی وکړي حساب ته ځمانان. سلام علیکم.
زه
زه محمد اسحاق اموالم ورور از ننګرهار سره په پیغام پرې دم عدالت چې راکم خیریه بنسټونو مرستې کوي د اړمنو کسانو سره دا یو اړمنو کسانو ته نه رسیږي هغه کسانو اخلي دا مرستې چې زه وسم ورته نه لري بیا په بازار کې خرڅوي او بل د شورا په حساب باندې دا مرستې ورکوي هماغه یو یو کاټي کلستر مشر واخلي نور کلستر کې اویا اتیا نفر ورپسې هغه بېچارهګان همداسې پاتې نو په امارات اسلامي باندې راغه کومه چې دغه کې شفافیت رامنځته کړي او د نړیوالو موسساتو سره همکاري وکړي بلکې دلته کوم انجینران راځي دوی را مرستې چې دی په دې کې د ملک سره او خپلو خپلوان ته کېږي او انجینر هم ورسره په فساد کې لاس لري نو هیله من یم چې زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم، زه محمد احسن میرجما د هلمند سنگین د ولسوالۍ څخه زه په دواړو کښې باندې معیوبه یم، باید ته دغه ماشینه پر وخت باندې راکړه وسي او موږ ته به د کورو د اسرائیلو زمینه برابره سي. موږ د بل په کورو کې ژوند ګزاره کوو، د کریې په اسرائیل کې باید طالبانو مشران څه موږ دغه غواړو چې موږ ته د اسرائیلو د ځایو زمینه برابره کړي. له ازادۍ راډیو څخه دا مننه ده چې موږ غږ د طالبانو د مشرانو پورې ورسوي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مخکېنۍ مشرې شهرزاد اکبر سره د ښځو، نجونو او لږکیو د حقونو د نقض او په ملي کچه د خبرو په اړتیا بحث کړی. توماس ویست نن په خپل ټویټر دا څرګندونې کړې. هغه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو او څار په خاطر د شهرزاد اکبر هڅې ستایلې دي. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان 70% ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي. سیف د چلډرن په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنۍ اقتصاد یې په کرنه تکیه دی. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 24 تنه دوا او روغتیايي وسایلو د مرستې خبر ورکړی. په افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په ټویټر لیکلي چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته رسیدلې. د امریکا په منځماله ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي وتوانېدل د استازو جرګې کنټرول پلاس کې واخلي. جمهوري غوښتونکي 213 څوکۍ ګټلي، ډیموکراتانو 211 څوکۍ خپلې کړې. او د امریکا په تگزاس کې هغه زنداني اعدام شو چې 10 کاله مخکې خپله امیندواره ملګري او 2 کلن زوی وژلي و. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. تر لاندې د میورسته فریده سیال او نور بس دی پروګرام.
نور بس دی. شکسته سکوت.
سلامونه، ستړي مشه د نور بس دی پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د طالبانو تر واک لاندې ښځې څومره د نظر څرګندولو او نیوکې حق لري؟ په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعاله نیوایي په وروستیو 15 میاشتو کې د فعالیتونو هدف یې ښځو ته د زده کړو او کار د حق لپاره عدالت غوښتنه ده، خو د طالبانو لخوا د دوی اعتراضونو پرله پسې په تهدید نیولو او ویرولو خاموشه شوي دي. یو شمېر افغاني فعاله نیوایي د طالبانو په زندانونو کې د ورځو او اونیو له زندان تېرولو وروسته اوس دلیلی چې افغانستان ووزی. خود راپورونو پر بنسټ لا هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو په توقیف کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ویلي دي چې طالبان یې په وروستیو کې 2 تنه همکاران نیولې دي. طالبان تر اوسه پورې د ظریف یعقوبی، فرحت پوپلزی او هماره یوسفی د نیول کېدو ادعا په اړه خاموشي غوره کړې ده. نن موږ په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې ولې د طالبانو تر واک لاندې ښځو ته د نظر څرګندولو حق نه ورکول کېږي او ولې د ښځو د حقونو فعالانې د طالب چارواکو لخوا نیول کېږي. بخبرونه کې رسره ملمنی هم شته زموږ د خبرونه ململی د مدني حقوقو فعال مرمن اوګي امیل او د خزدو حقوقو فعال دنیا صفیده چې زموږ ملمنی هم په کرخ سره وصل شوې دي. مرمن صفې په پیل کې به تاسو تراسو ستړي مشي په خیر راغلی مننه چې زموږ بلنه مو منله کداره ته په پیل کې وای چې دغه مرمن چې نیول کیږي موږ راپورونه درلودل چې په روستي ورځو کې درې مرمنې دغه ډلې ظریفه یعقوبی فرحت پوپلزی او همره یوسف نیول شوې دي. دغه مرمنې په اصل کې دوی وسله نه لري یوازې راپورته کیږي خپل نظر بیانې کچورته دوی ته اجازه ورکړي چې خبري وکړي په دغه کې به څه ستونزه وي ځکه دوی خو عملا جنگ نه کوي.
علی رضا تمامه سلامونه تاسو ته تاسو میمنه تاسو ته د ګټه خوشاله سم چې نن ورځ تاسو بیا هم تاسو سره زما خبرې زنه په کومه چې ولی طالبان د نړۍ د خزونه دغه د نن ورځ کزه چې دا د مخکنی خزانه ده چې به سوال اوسي دی دوی شل کلم دا سوی دی زیار باسه خپل ځان یو شخصیت جوړ کړی دا او دوی کوم څه چې دوی حق سلب شي او 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 کینی په قرار وګوري چې دوی حق سلب شوی دا او دوی زنه په کومه کله چې طالبان په تاسو ورسېد یوازینی څنګه ستاسو څنګه دوی د خزو سره درلوده هر حکم هر قانون چې دوی قادر کوله چې دوی جوړول دا خزه باندې وو څه په دغه ایران ایراني ما چې تاسو په کوم اساس په کوم مسؤلیت او په کوم حق تاسو داسې په څنګه خزه باندې راوړي دا په چی کې وایي چې دا په قران کې په حدیث کې په شریعت کې به شي کته غواړي تر اوسه دوی نړیوال پرسنیت نه دی پیژندلی خلک د افغانستان خلک هم دوی نه پیژني تر اوسه که د خلک د افغانستان خلک اما اساسي حق مخصوصا د خزو اساسي اولي حق خپل چې دا غد تعلیم حق او د کار حق او د ازادي د ګډیدل د پوشاک ټول شان دوی حق خپل د خزو او کله چې دوی د متحدین جنو باندې کوي ځان سره یې اول خو دې منکر کیږي چې موږ دا دوی نه دی خپل موږ دا نه دی راوول او کله چې درسانه دوی نه خپل خلک نه ریوا د سازمان ملال او اروپایی ودن خبری که بیادوی اقرار کهی شو و مونگ داخل دو بری کاریده
مرمن صافی پا بخینی سر مرمن صافی اغا انجونه چی تیر زل طالبانونی ولوی او روست بیا یو کلپ داخلی وزارت خبور کلا باقی که داد انجونه و اترازون را غلی و تاغ انجونه دا نیول و پرام پا دوی پخکاره دا ول بانده و نوالی شد دوی لخوا نیول شویده و دای تایید نکره چې خبر شو بیا معلومه شوه چې د غنجونی د دوی په توقيف کې دي ځکه دوی ښکار دغه موضوع نه تاییدي کچورته دغه وضعیت هم داسې دوام پیدا کړی یو غنجونی چې د عدالت غوښتنې لپاره غږ پورته کوي دوی داسې زندانونو ته وړل شي تاسو فکر کوئ چې دغه د حق یا دغه حقوق چې دوی د غوښتنو لپاره سرکونو تراوزی دا په دې ارزي چې غنجونی په زندان ته لاړ شي
ته خبره دا ده چې کدوی یو انجن اخلي کله چې انجن کشل که هر څومره انجن واخلي مونږه دوی د باندې کول دوی باندې زونه مونږه اسمن نه دادی کو خپل ترجمه ته دوام ورکو او دوی چې دا کار کوي چې غواړي د متارزي انجن چې اخلي دوی تهدید کوي او دوی نه ډیره ضمانت اخلي او دوی د خلونه غي شورت وايي چې اغي اخلي اعتراض نامه احضار نامه چی ده حضور اخلی یو ده شروع پا وقتی یو ده تلوی خرنجون سونه چه دوگوی ویدوخ پرسوی و خوزه هم ده خواهیم چه دوی ربوی بندیکوی بیاوایی چه مونگا ده کار نده کری کلا چه خان خبری گی بیا دوی خرار کری چه وو مونگا دوی بندیکوی ده و دستی دوی اعتراض کری خونو تاسی زمون حق وار که ولی مونگا اعتراض وار وکو کدا چې زمونږ حق چوکار په څنډه کې وای نه تر اوسه یو نیم کار څو خوانځي خلاصوي نه ده دا خو په څنډه کې ده چې څنګه داسې وای کوم حق کوم حق چې دوی موږ ته اسلام راکړي چې د اسلام په شریعت باندې پښه قانون کې وای چې موږ
مېرمن صفې طالبان همیشه دا خبره کوي چې دوی به مېرمنو ته حق ورکړي د اسلام په چوکاټ کې به ورکړي او دوی به شرایط برابرۍ دوی هر وخت همدغه مسله یادوي تاسو فکر کوئ چې کچرته مېرمنې د دې په ځای چې سړک ته راوځي او دوی اعتراض وکړي یو څه صبر وکړي خبرې داسې
دوی خو نه مانی دا وای زنه ده ما سوزل هم دا خبره کړی دا چې ولی دوی چې په دوحه کې دي هغه نو خزو چې لابی خزی دي پروژې خزی دي مافیا خزی دي هغه سره خبرې کینی خبرې کوي کینی کنه او پر تلو په دا غوښتنې کولی د خپل افغان خزی چې په افغانستان کې ده پامدر کې پامدر افغانستان کې ده څونه څه سره مخامخ دي ولې دوی سره نه کوي خبرې نه کوي چې څنګه هرسي ولې دوی امباسي دا کار نه کوي هغه او د دې لامل چې دوی له موږ دا کار نه وکړي او موږ د خزو حق ورکړی دا د شریعت قانون پر اساس کوم هغه چې تاسو موږ خزو ته راکړي هغه حق ته وایي د موږ ډیر خزو د دولتي ادارو کې کار کوي هغه ټول کار نه استلی دا که یو څو اندک او نسات خزو دي د کوم ماشه ډیر چې کړی دا د نارینه ماشوم دونه دي او د خزینه ماشونه مل کړی دا یوازې دا خبره نه ده ډیر څنګه د خزو څنګه په افغانستان کې د سویل مخکې یو دوه سمخه امامون بند کړ ورزش ټیمونه بند کړ تفرید شان مونږ اولی مونږ خدای آزاد پیدا کړی دا او دا زموږ حق دي چې آزاد وګرځو هر شی باندې زونه ولې د خزو باندې راوړي تاسو څنګه چې شی د خزو باندې که تاسو څنګه دونه ډیر دي نو کین مخامخ ولې دا ریګه څنګه د خزو د افغان خزونه افغان خزونه یوازې قلم په لاس کې لري او یوازې د هغه شعار دي دا خبرې دي نو هغه شی نه لري دا هغه د دې د قلم نه د دوی د سواد نه لري دي طالبان
ډېر مننه
که دوی کین یو انځه لا څو نسی څنګه کیږي مګر دوی نه غواړي د خارجيان خلک سره کینی چې مافیایي ده او د افغان میرمن خلک سره نه کینی
ډېر مننه تاسو به تر ګرځو میرمن او ګي امیل هم را سره په خبرونه کې وصل ده تاسو ته ستړي مشو وایم په خیر اغلی میرمن او ګي تاسو مکر ته دا موضوع وای ک دغه میرمن چې اوس په دې رسته کې ترازونه کوي سړکونو تراوزی د دوی نیول او زندان ته چول آیا په دوی په دغه باندې ارزي چې دوی د کوم حقونو لپاره مبارزه کوي چې دوی زندان ته لاړ شي
مینه کوم دمړې تاسو ته مېرمن صفی خوښه ټول د دې په ته خپل سلامونه او تنخت ورنکم واقعا دې که خپل आवाज پورته کوي او زندان ته چې قرباني ورکړي او په افغاني ټولنه کې چې یو دې ټولنه ده یو مېرمن یو جلکې یو خور چې زندان ته ځي تاسو پوهیږئ چې د دې د دودونو خلاف ده یو ښځه بیا هغه کورنۍ نه مني څومره مشکلات دي یو ښځې زندان تک دپاره هغه ټولنه هغه کورنۍ څومره په کم نظر ورته ګوري څومره سخته ده مګر کله چې ظلم زیاتره دي عدالتي زیات شي نو مجبور ده چې یو تعداد یو لوی او پراخ کشور دپاره دوی پاس دي مبارزه وکړي خپل آواز پورته کړي ځکه چې دا د دوی مقدس غوښتنه ده مونږ افغانستان کې چې کوم ښځې دي دا دوی خپل نارینه جنګونو په اوږدو کې نیم پېړۍ مونږ څه کم جنګ تېر شو او په دې کې مونږ ډېر نارینه له لاسه ورکړو اوس دغه میرمنې ټول مجبور مکلف دي مسؤلیت لري چې د خپل کورنۍ د ژوند د بقا لپاره کار وکړي نفقه راوړي خپل اولاد ته خپل ځان لپاره دا حالات دا ستونزې مشکلات چې دوی لري آیا طالبان پوهېږي چې دا میرمنې څومره تکلیفونه وباسي مجبور مکلف دي او ډېر هغه لري احتیاجي لري په دې باندې هېڅ پرې بحث نه کوي په دې باندې هېڅ پرې غوږونه نه ګروي د دوی اصلي کارونه دي په دې شل کارونو کې تعلیم یافته شول دوی ډېر وړتیاوې پیدا کړې ډېر ښه ظرفیتونه یې پیدا کړل ډېر خپل بیداري شور ته ورسېدل یو څه زمینه مساعده وه خو دوی په کورونو کړي صرف هغه څوک چې تلاشي کوي هغه ځای کې چې ډېر اړینه ده خال خال میرمنو ته اجازه ورکړې دي او چې چې دې کې نه باس کې دی او نه موږ خور ته اجازه ورکړې دي نو هغه اصلي ځای کې چې هغه میرمنې رسیدلې وي او دې ضرورو اړینه وو چې دې ټولنې حیات پر مخ ته او
د ټولنې د مخکړ د پاره هغه ډیر مفید تمام دي چې تاوار او هغه راغنده غدون په ټولنه کې هغه یې مان کړل هغه په کورونو کړل او دا تعلیم چې دا جنکۍ اوس پاتې دي دا خو د یو مملکت د بقا مسله ده. سبا ورځ دا اوس ورته مسخري ښکاري ډیر به عادي خبره ښکاري مګر په یو تاریخي وقته کې بیا اوس چې موږ یو جلکۍ مونه لرو چې کانکور کې اشتراک وکړي او جلکۍونه لرو چې هغه د طب نه فارغ شي او هغه تعلیم یافته وي چې نورو جنکیو ته درس ورکړي یا په دې ټولنه کې کار وکړي په مختلفو چارو کې بیا دا وروسته بیا دا درد بیا پیدا کېږي. اوس دا رقم چلن ظلم دی، دا یو ملي خیانت دی چې د میرمنو سره دلته کېږي.
میرمنوګۍ تاسو یادونه وکړه چې په ټولو برخو کې په هټه په زیاتره برخو کې میرمنې اوس په کور ناستې دي، کار نه کوي. کوم پرته دغه موضوع تر وګرځو چې دغه دنجونو نیول دغه متارزین چې زندان ته وړل کیږي توقف کیږي، معلومه ده چې دوی هغه پولیس چې په نظام پتیر نظام کې کار کوي هغه اوس په کور ناستې دي. څه فکر کوي دغه نجونی چې وړل کیږي، تاسو مې یادونه وکړه چې د دودونو خلاف یو خبره ده چې ونجلۍ زندان ته وړل شي، هلته خزینه پولیس نشته، دوی سره چې کوم برخورد کیږي، دا د افغاني فرهنګ او د اسلام سره په تضاد کې نه ده؟ بالکل
بالکل،
سره
په سره کې ده، واضح خبره ده، ټول دنیا پوئېږي، دوی پوئېږي، اما زه نه پوئېږم چې ولې داسې کړنې داسې برخوردونه د میرمنو سره کېږي. دا لوی ظلم دی، خدای باور وکړه چې د سړي هغه انساني وجدان ته تکان ورکوي. څنګه دوی کولی شي خپل یو خور یا مور په زندان کې ویسي خلاف د ټول عنعناتو او کلتور، او چې هېڅ جرم نه دی کړی، جرم دا دی چې خپل د عدالت د پاره خپل د روا غوښتنو د پاره خپل آواز پورته کوي په انساني ډول، او دا بیا داسې یو برخورد ورسره وشي دا ډېره سخته ده. دوی غواړي چې نور ښځې جرأت ونه کړي، ځکه چې دغه حرکت خو ډېر سخته ده، نو نور ښځې به هېڅ خپل آواز پورته نه کړي، او بیا خلک به هم پوه نه شي چې موږ څه کارونه په دوی باندې کوو. تاسو ته معلومه خبره ده چې ورځ تر بلې د دوی دپاره محدودیتونه وضع کېږي، څنګه چې صافۍ خورو ویلې، پارکونه، تفریح پارکونه چې هلته فقط ښځې تللې، فقط جنکۍ تللې، نارینه پکې یو هلک حتی نه کلان اجازه نه درلوده، هغه یې بندې کړي، اماغونه یې بندې کړي د ښځې.
نو د دومره محدودیتونو وضع کولو هدف څه ده؟ میرمنو ګي، د دومره محدودیتونو وضع کول هدف څه دی؟ لکه مخ نه چې طالبان وخت رسیدلی دي، موږ فرمانونه وینو چې اواز د خزو په اړه صادریږي او په دوی محدودیت وضع کیږي، هدف څه ده؟
والله هدف یې فکر کوم چې دوی د خزو د جرأت نه، د دوی د وړتیا نه، د دوی د حضور نه په ټولنه کې یره ولري، ځکه ښځې ډېر تر نارینه وو باتدبیرې دي. که چېرې یوه ښځه هغه خپل بلوغ ته ورسېږي، هغه خپل علم پوهې ته ورسېږي، خپل هنر ته ورسېږي، نو دا ډېر ښځه لیدی شي، ډېر ښه وړتیاوې ښودی شي، او ډېر د پام وړ کارونه کولی شي، تر نارینه وو زیات دا کولی شي چې وزري.
یو بلې موضوع ته دلته اشاره کوم میرمن میل، دلته یو بلې موضوع ته اشاره کوم. په تیر نظام کې موږ خزي درلودلې چې هغه کار کوو، او دا نن چې موږ کوم میرمنې ګورو چې دوی د خپل حقونو لپاره راپورته کیږي، دوی په هغه تیر نظام کې زده کړې کړې دي، یو له دوی نه پورته نه شو، نظام یې چپ نه کړو، او د دې غوښتنه یې ونه کړه چې دوی داسې څه غواړي چې هغه به د نظام خلاف وي. دې نظام کې تاسو څه فکر کوئ چې میرمنې داسې غوښتنې لري چې دوی به نظام ټول غواړي چې طالب ورسره نه کینی، او یو پایلې ته نه رسیږي، او بل اخره دغه د نجونو سر زندان ته رسیږي؟
نه ولا، دا فکر نه کوم. دې ټولنه کې هېڅ کلام د ښځو هغه وخت هم د سر په سلو کې خپل حقونو ته نه ورسېدلي چې لازم و. په هر صورت خو بیا هم یو زمینه مساعد و، او عادي قر ښځې ورسېدلې، او ځینې ځایو کې دومره محدودیت، دومره ظلم زور نه و ورسره. نو خبره په دې کې ده چې اوس د دې ښځې په مقابل کې دومره نفرت انګیز برخورد کوي، که به وای چی دا مور نده دا خور نده پدی باندی کور ودان نده پدی باندی طوله خنخ کاری دلی طوله نی بکا ده پر امدا میمونه ده چی دا طوله نوست منگور و تاسو هستی منگستو زیر پیگم پی اسلام کی خودم رلوی احترام خود ده پارشته ده چی دوی آد کم مارل اسلام دی دا ولی دا ده خزو خلاف اسلام خود خز د پاره ماشاءالله دې زیات اكونه ور کړی دې زیات عزت ور کړی چې تی ولی خلاف دا خبر خور کې ما د پاره همیشه دا سوال دی چې ولی او په دفترونو کې چې زی خز د پاره دومره زشت بر خور کې دی دومره ناوړه بر خور کې دی چې سړی زړه تر کې اصلا پاسپورت ته چې زی د سفیر وایي خز تا خز سره غوښته لري او دی او دفترو کې چې زی خو اصلا اجازه ورته نه ورکوي او هیڅ په بس دفتر ورته ګوري ته باور وکړه چې د دې حالتونو نه سړی ډېر خفه کېږي ډېر متاثر کېږي باید خپل آواز پورته کړي چې ولې
ډېرې مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځو. میرمن صفی که تاسو راته ووایي چې کله چې په دغې میرمنو باندې محدودیتونه وضع کېږي په افغانستان کې او د هغوی په اړه یو فرمان صادرېږي په ټوله کې نه یوازې په داخل کې په نړیواله سطحه باندې هم غبرګونونه راپارېږي، تاسو څه فکر کوئ دغه د محدودیتونو وضع کول د طالبان د حکومت رسمیت پېژندلو سره څومره تړاو لري؟
طالبان حکومت او د ښځو حقونو او د ټولو د افغانان د افغان شهروان چې په افغانستان کې اوسېږي که نارینه که ښځینه دا ټول حق لري چې په خپل هېواد کې آزاده وګرځي، وظیفه ته ولاړ شي، هر شهروان چې هماغه حق لري که نه ډېر غټه اغېز لري، ارتباط لري. ورسره که چې جامع جهاني ملال اروپایي هېوادونه غواړي که هغوی دا طالبان عمل وکړي او د ښځو حقونه ورکړي، څه شی چې ښځو غواړي مونږ هم نه غواړو، ځکه اروپایي خارجیانو غوندې د ژوند مونږ ته محیاتي اسي کولی نه شي، ځکه زمونږ هېواد د ډېرې بدبختۍ سره مخامخ ده. یوازې دا ستونزه ده، ښځه ستونزه خو لا خوش کړي دغه او زموږ اقتصادي وضعیت د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب ده. خانم میرمن هوګي اشاره وکړه چې زموږ ډېر میرمن دي چې د خوړلو لپاره څه نه لري، دغه په کور کې مجبور نه ده خپل هغه ولادت یو څه کار کوي د خپل ماشومان لپاره یو حلال لقمه ډوډۍ پیدا کړي. چې دا څنګه ته ټول مشکلات د ښځو باندې راوړي نو هغه څه وکړي مجبور دي خدای نخصه په یو بل لار او لار یو ډوډۍ پیدا کړي خپل ماشومان لپاره، خو مجبور ده. طالبان خلک مجبور کوي دونه بندیزونه راوړي د ښځو حتی زموږ جوانانو باندې چې دوی د خپل هېواد نه وتښتي ولاړ سي، که پلارې مړ سي هر رقم سي خو نه غواړي په داسې محدودیتونه چې دوی ټول حقونه اخلي دلته ژوند وکړي. که یوازې ښځو نه ښځه نه او که جوانان وګورو که نور د تاجک پښتو نظارت بس د ټولو حقونه سر سوی ده. دا څه چې اروپا غواړي، چې د ښځو زموږ افغان ښځه غواړي چې زموږ حقونه راشي او ښځه پرېږدي خپل دنده ته ولاړ سي او داسې وایي تعلیم ته نور په ټوله دای همشمول حکومت جوړ کړي، زما په نظر همشمول حکومت جوړ کړي او ټول ته ګډون ورکړي او ټول ته حق ورکړي که ښځینه وسي نارینه که پښتون تاجک ټول ته حق ورکړي چې همدغه غوښتنه زموږ هم ده، د ښځو غوښتنه ده او د نړیوال هم ده. که دا کارونه چې زما په نظر د رسمیت د پېژندلو د رسمیت د دوی زر به د نړیوال او سازمان جامع جهانی ده ټول خلک دوی په رسمیت پېژني. که داسې ګډوډي اوسي چې د ښځو حق معلومه نه ده، دلته د خوراکي مواد څونه جیب سوی ده، خلک کار کولی نه شي نو څنګه دا مواد خوراکي واخلي د خوړلو لپاره؟ داسې وضعیت د بحران وضعیت اقتصادي ده، هر شی څه نو څنګه خلک دوی په رسمیت وپېژني؟ د افغانستان خلک موږ که موږ یو سروې وکړو په افغانستان کې په دوره دا طالبان یوازې په توفنچه توفاک سره خلک مجبور کوي چې هغوی ته رایه ورکړي، خدای ولکه په رضایت خلک ورته رایه ورکړي.
میرمن صفی که دا امرته ووایي چې په دې وروستیو کې چې دغه محدودیتونه په میرمنو باندې وضع شوي دي او هغوی چې خپل غږ پورته کوي په داسې ډول باندې خاموشه کیږي چې یا زندان ته وړل کیږي یا زیاتره هغه میرمنې چې مخکې دوی سړکونو ته وتلې اعتراض کوي اوس له افغانستانه بهر دي. که چېرته دغه سلسله داسې دوام وکړي تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې به داسې لدین وروسته بیا کم میرمنې وي چې هغوی راپورته شي او دغه کم حقونه چې دوی ته نه دي ورکړل شوي د دوی لپاره غږ پورته کړي؟
که داسې وضعیت وسي ولې زما په نظر زه خو خپله غږ پورته کوم او ترڅو چې ژوندی یم غږ پورته کوم ځکه زموږ حق موږ ته اسلام زموږ حق راکړی ده. دوی څوک دي چې سمه دي راغلي په زوره دا حکومت اخیستلی یو تاله یا امریکایان دوی درته راوړي او دا کولی نه شي چې زموږ حق واخلي. تاسې قسم باور په خدای وکړي کله چې موږ د اعتراض لپاره وځو موږ باور نه لرو کله چې کور ته موږ سمه سالم ژوندي کور ته راځو کنه ځکه موږ دوی موږ باندې فایټ کوي تفنچا باندې فایټ کوي موږ تهدید کوي بندي کوي داسې نور کارونه غوښته خبرې کوي ولې داسې کارونه کوي. په اسلام کې تاسې ویلي دا شر نه دی اسلام د نکانه یو ښځه افغان ښځه سره یو افغان میرمن مسلمان ښځه سره داسې سلوک وکړه داسې برخورد وکړه په کوم بد اسلام په کوم ځای کې داسې راغلی ده؟ داسې خپل ځان چې مسلمان ګڼي چې وایي موږ مسلمان یو د افغانستان مخ کې ده جمهوریت په مخ کې ده کافر او خلک داسې ګرځېده اوس موږ راغلي چې مسلمان اوري توبه نه وکړه د افغانستان دا ورنه مسلمانو خو د افغانستان خلک نه خلک مسلمانو په کورنۍ ټول کورنۍ مسلمان دي او په کورنۍ مسلمان کې پیدا شوی ده او کله نه پوښتنه وکړي د دوی سم اسلامیت هم ځان دي د اسلام په چوکاټ کې دوی سم هغه قانون نه تطبیق نه کوي.
مېرمن صفای بلند وکړه وای اوس حل لار څه ده موږ باید په کومه لار لاړ شو طالب چارواکو سره مېرمنې باید په کومه طریقه اوس عادي عقل برخورد وکړي چې هغه اجازه ورکړي چې دوی راشي خپل نظر بیان کړي ترڅو هدا عقل موږ یو حل لار تسرب وسو کدا وضعیت دوام وکړي موږ نتیجې ته نه رسیږو.
یا وزای حل نرم دغه چې باید یو مشمول حکومت جوړ شي چې د تم حق ورکی په سیاست په اجتماع په ټولنه په هر ځای کې باید د خزه ته حق ورکی چې اټکل مخکې په جمهوریت کې اوسه مده په نوې د جمهوریت شي باندې کوم پاره کې ډیره ستاتو ما هغه حکومت نظام دې نه خوښي ده ځکه دا پاره کې د خزو ډیر حقونه سلسله وي مګر د اسلام د نګانه چې څه څه سموي دي خزو حق ورکی او خزو ته عام شمول حکومت جوړ کی او کین د خپل افغان میرمن خز سره مخامه خبرې وکړي جلسه وکړي چې دوی ستوند چې ده دوی چې غواړي خزه د افغان خزه چې غواړي چې دا څه حل شي تر کله پوری مونږ هم داسې په ګاډي ورته جنگ کوي هم داسې وضعیت کوي مونږ مور پلار مونږ آزاد هم داسې وضعیت افغانستان جوړ شو تیر شو مونږ خپل ژوند پونه شو او هم دا هم داسې وضعیت روانه ده تر کله پوری تاسو وګورئ داسې وضعیت وسی اوس نسل په تعلیم یافته باسواده نسل دي
مننه مېرمن اوګه که تاسو راته وایئ چې تاسو حلارې څوړان دي کوي بل اخره موږ باید په کوم لار طالبان سره لاړ شو چې داسې یو ټکی ته سره ورسیږي چې توافق وشي. شنو په نظر بیا به موږ اواز دی وره او دې
د پاره باید مثبت جواب ورکړي او د دې نه کوي چې هر څه دې ګوري پر سترګو باندې او نړیوالې ګوري ټول دنیا اوس دنیا د سینې لکه په خوا په سیر شي کدی موږ اوازونه خپه کې او دنیا به خبيږي نه اوس دنیا لکه یو ورغوي غونډې یو کلی غونډې دی اوس ټول د هر لارې نه امکان دې شته چې حقایق باید خبري شي او ټول دنیا باید په موږ باندې پوه شي چې دلته څه تیریږي او کدی بیا انکار کوي همیشه مکرر اندي څنګه چې هر څه ویني بیا وایي خدای دې نه کوي داسې نه ده او دنیا
کوله کوله ډیر زیات مننه کوم.
نو هغه هم د دې اوازې نه به خفه پاتې نشي بیا نو بیا ناری سوري وي اوازې نه به چې څومره چې ته ظلم بیا ته نه ممکن د چا اواز پورته نشي او ته کملي نه ارتي وي انسانان قرباني مني مګر ظلم نشي منل اسمان د نور د شورل د پاره خپل سرونه ورکوي خپل اواز ورکوي پورته کوي او خپل هر هغه رسک چې ورسره مل وي هغه ته ځان ورکوي. نړیوال باید دا داسې دوام وکړي باید لکه دې نظر وکړي دوی باندې باید فکر وکړي چې دا هېڅ امکان نه لري چې دا ټولنه په دې رقم نور پرمخ لاړ شي
ادي اقل باید یو کس نمونی ولشی د تغییرات د پاره او دی هم باید خپل ځان کې تغییرات راولي.
ډیره زیاته مننه کول مودان مننه ژوندۍ اوسې چې موږ سره مو په بحث کې ګډون وکړو. لتاسو قدرمنو ملمنو مننه کوو هریوی اوګی میل او دنیا صفای څخه اوس به محاسب تلاش ته ورشو. زموږ همکار د فیسبوک کمنټونه بل موږ سره شریک کړي. حسیب صاحب ستړي مش
سلامونه تاسو ته نورام کرنو ته په دغه موضوع باندې کوم پوسټ پر د ازادي رو پر پښتو فیسبوک باندې شوی او غنو کسانو خپل نظرونه شریک کړي دي. زه به دلته یو څو د کسانو نظرونه وایم. ولید احمد شریف وایي په افغانستان کې نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم د اعتراض او انتقاد حق نه لري. دا سډیری بلګشته چې د همدې سالمو نیو کلامل خلکو ته طالبانو له خوا څخه لیکلی په مسنجر په واتس اپ په ټلیفون د بل چا په خله او مخامخ اختار ورکول شوی او نورو پکې سرونه د لاس ورکړي. زندانی شوی وهل شوی شکنجه شوی او بے عزت شوی دي. میرویس افغان لیکلی هیڅوک د اجازه نه لري چې خپل आवाज اوچت کړي. ټول او د خپل د حق غوښتنه وکړي. خلک د غلام او کنیزه په شان ژوند کوي. بشیر امیری لیکلی دي دا خبره رښتیا نه ده چې پر خځو یوازې هغه علم فرض دی چې الله تعالی پرې وپیژني او په داسې بیانونو باور م کوي. زه نه پوهیږم چې اوسنی مشرانو ولې هر چاته د فتوا ورکولو اجازه ورکړي. موږ د خپل خويندو لونو میرمنو او میندو د تعلیم لپاره کار کوو. راځي چې په ګډه افغانستان تعلیم یافته کړو. پردیس شیګوال به لیکلي خلک دومره مجبور کړي چې د وی بوجه وړو په ورکړي سره د هغوی ټول نظرونه په خپل طرف کوي. دغه راځ یو بل اوریدونکي هم لیکلي دي ادریس پکتیاوال په نوم باندې خځې د ژوند حق نه لري. ته د نظر خبرې کوي. هر فرمان یې د خځو لپاره وي. افغانستان کې ژوند کول ډیر سخت شوی. دوی د خپل نظر په پای کې د اوف لیکلو سره خپل نهیلی څرګنده کړی ده او دا سنور کسان هم خپل نظرونه شریک کړي.
ډیره مننه تلاش صاحب کور مودان چې د فیسبوک د ګډونوالو نظرونه مو هم سره شریک کړه. زموږ خبرونه هم همدلته پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه مو الله مال.